د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشه راغلاست وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې. نن سه شنبه د زمري اتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له دیرشمې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل سوي دي. د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم تحلیلي بحثونه لرو. د دغه او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو. اوریدونکو پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ادارې د ملکي وګړو د تلفاتو پر د ملګرو ملتونو اعلامیه د اندېښنې وړ بللې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازی زلمی خلزاد په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره په خبرو بوخت دی چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. او د برازیل په یو بندیخانه کې د بندیانو د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې 50 تنه وژل شوي دي. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ادارې نن د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو اعلامیه د اندېښنې وړ بللې ده. د ملګرو ملتونو سازمان نن په یوه اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1300 زیات وګړي په جګړه کې وژل شوي دي. ملګرو ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو 50% د وسوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو د حملو له امله پیښ شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته استول شوی ده، په افغانستان کې د جګړې پر ټولو خواوو غږ کړی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي او ملکي تلفات یې صفر ته ورسوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې مفصل رپورټ اورېدلی سي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ژمن دی چې په افغانستان کې به د امریکا د میشتو عسکرو شمیر په افغانستان کې حالاتو ته په توجه کموي یا زیاتوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند نن پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په کتنه کې په دې اړه خبرې کړې وې او مایک پومپیو دوی ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي نه ده بدله سوې او په افغانستان کې د شرایطو له مخې به امریکا په دغه هیواد کې خپل عسکر کموي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر سپارښتنه ورته کړې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر 2000 میلادي کال پورې چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات دي راکم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دا به یوازې د امریکا عسکر نه وي، بلکې په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونه به هم پکې شاملېږي. په همدې خبري غونډه کې چې پرون مایک پومپیو خبرې کولې، د واشنگټن د اقتصادي کلب په نوم تحقیقاتي مرکز کې، هغه د افغانستان د سولې په اړه هم خوشبيني څرګنده کړه.
Yeah, real progress. I try not to do timelines, but I'm optimistic.
دا وای په دې برخه کې هم حقيقي پرمختګ سوي. زه غواړم چې دقیق وخت یا مهالويش ترګت کړم، خو زه خوشبین یم او موږ له ټول افغانانو سره خبرې کوو. په دا په داسې وخت کې دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت استازی زلمی خلزاد په کابل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایل په اړه په بحثونو لګیا دی. زلمی خلزاد بیګا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي. د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ ولسوال نقیب الله دقیق ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا د سیمه ییزو پولیسو پر یوه مرکز له دریو خواوو حمله کړې وه. دقیق نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په حمله کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 زخمیان دي. د سنچارک ولسوال ویلي چې په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو دوه سر ګروپان هم شامل دي. د نقیب الله دقیق په وینا په حمله کې دوه پاتون کوونکي زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو غبرګون نه دی څرګند کړی. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 3 تنه مړه شوي دي. د پاکستان وایي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یوې پوځي قطعې ته نږدې په یوه استوګنه سیمه کې راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې یوه مامور فاروق بټ ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل شوي. په سیمه کې د ژغورنې یوه مامور عبدالرحمن ویلي د وای په دې کې زیات یو شمېر کسان د اور لګیدو له امله سوځېدلي دي او د نور د تخریب شوو ودانیو چې قرباني راچپه سوي دي له امله زخمیان سوي دي. د تهران پخوانی شاروال محمد علي نجفي د خپلې میرمنې د قتل په جرم په اعدام محکوم سو. د ایران د قضایي قوې ویندوی غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې نجفي امدي قتل کړی او له دې امله ابتدایي محکمې د اعدام حکم ورباندې کړی. هغه هم درس د غیر قانوني وسلو د درلودو په جرم په 2 کاله زندان محکوم شوی دی. محمد علي نجفي 28 کلن دی. هغه 6 ورځې وخت لري چې د استیناف محکمې ته عرض وکړي. د محمد علي نجفي ښځه میترا استاد نومېده او په مې میاشت کې د تهران په شمال غرب کې د هغې مړی وموندل سو. میترا استاد د نجفي دوهمه ښځه وه. د محمد علي نجفي مدافع وکیل ویلي چې هغه عمدن خپله ښځه نه ده مړه کړې، بلکې له هغې سره په جنګ کې خطایي ډز کړی او هغه وژل سوې ده. تېر کال پر ټولنیزو رسنیو د محمد علي نجفي و داسې ویډیو خپره سوه چې د ځوانو ښځو د ساز او نڅا په مجلس کې ناست و. هغه د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته د تهران د شارواله چوکۍ استعفا وکړه. دې وروسته استیناف ته عرض کولای سي. او د برازیل په یوه بندیخانه کې د بندیانو د 2 ډلو ترمنځ په نښته کې چې 2 ساعته یې دوام کړی، لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي دي. د برازیل په شمالي ولایت پارا کې د التمیرا په نوم زندان کې د بندیانو یوې ډلې پرون د بلې ډلې سیمه اشغال کړې وه، چې له امله یې دواړه رقیب ډلې سره ونښتې او دواړو خواوو بندیان یې زخمیان ووژل. چارواکو ویلي چې له 1400 بندیانو سرونه پرې شوي وو. دا مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1400 زیات ملکیان وژل سوي دي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله اندېښنه ښیي.
یعنی وژل خو یې کړي دي، ملکي خلک یې وژلي دي، په کار ده چې دغه وژنو مخنیوی وکړي.
افغان حکومت وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي امکاناتو څخه افغان حکومت وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي امکاناتو څخه استفاده ونه سي. خو آیا ټولو حکومتي چارواکو دا پریکړه پر ځای کړې ده؟
موږ تاسو ته شاهدانو چې په بازار کې د لوړې څخه کې ولیدل شو او دا کارا سرغړونه ده د قانون نه.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او کامیډي خبريږي. د دوغ او نورو مهم راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. ازادي رادیو تشرغ لاست. د یوناما د یو راپور لمخې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې 52% د دولت د وسلوالو مخالفانو کار بلل سوی او 30% یې په افغان ځواکونو او دولت پلو عناصرو پورې اړونده ښودل سوې ده. واصل وصال په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د جګړې اړخونو د ملکي مرګ ژوبلې د کمولو لپاره یو څه هڅې کړي، خو دا هڅې کافي نه دي. د یوناما یو تازه راپور چې د سه‌شنبې په ورځ خپور شوی ښیي چې د تیر 2013 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 20% کموالی راغلی ده. خو په راپور کې راغلي چې د حکومت پلوه عناصرو د هوایي بریدونو له امله بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه 10% لوړه شوې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر اخمل بیا وایي چې افغان ځواکونه د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پوره پام کوي.
د رپورټ یو ځل بیا ثابته کړه چې د ملکي تلفاتو ډیره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا رامنځته شوې. دوی ملکیان په نخښه کوي، عوام خلک او ځایونه د سپر په توګه استعمالوي. افغان ملي وسلوال ځواکونه په عملیاتو کې له ډیر زیات احتیاطه کار اخلي. موږ پر دولتي او دولت پلو ځواکونو ډیر قیودات وضع کړي او دا متل ویلي چې د جګړې پر مهال باید اصول او قوانین مراعات شي.
د یوناما د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3012 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې پکې 1386 تنه وژل شوي او 2046 تنه نور ټپیان شوي دي. د یوناما پر راپور کې راغلی چې ملکیانو ته 25 سلنه مرګ شوبله د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وخته چې 18 سلنه طالبان 11 سلنه داعش ډله او 3 سلنه نامعلوم وسلوالې ډلې جوړوي خو طالب بیان زبی الله مجاهد بیا په خپل ټوئیټر پاڼه کې د یوناما لخوا دوی ته د ملکیانو د مرګ شوبلې اړولو یاد فیصدی رد کړي او لګنو نیمګړتیا وي ډکه بللې ده د دغه راپور لمخې ملکیانو ته 10 سلنه مرګ شوبله د دولت په لوز وکونو په هوایي او نورو بریدونو کې وخت چې 13 سلنه افغان ځوکونه 12 سلنه نړیوال ځوکونه او 2 سلنه نور حکومتي وسلوال ځوکونه جوړوي خو دا چې د افغان ځوکونو او وسلوال مخالفینو په حملو کې ولې ډیرو ملکیانو ته مرګ شوبله وړي د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې عمومي مسول بهزاد حقاق وایي
دلایل متعدد در یک سال میتونه وجود داشته شیوه های جنگی
دی وای په دې برخه کې زیات لاملونه موجود دي لکه د وسلوالو مخالفینو په جنگی تګلارو کې هر وخت بدلون لیدل کیږي او دولت د دوی دغه تګلارو د مخنیوي په برخه کې یا نتوانه دی او یا هم ناغړي کوي چې و بلګي د اوسېدو ځایونه دي چې ورسخه په امنیتي ځواکونو حمله کیږي او افغان ځواکونه هم ځوابي حمله کوي چې دا د ملکیانو د مرګ شوبل لامل کیږي خغله حقاق د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي حمله او د شپې عملیاتونه د دوو نور عواملو په توګه دوي چې لامل ملکیانو ته مرګ شوبل اوړي د یوناما راپور هم خی چې د هوایي بریدونو لامل د رمنسته شو ملکی تلفاتو 3 سلنه نړیوالو پوځي ځواکونو ته 9% کې افغان هوایي ځواکونو ته او پاتې 8% کې نامشخص شوی حکومت په لوز ځواکونو ته راجی کړي د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي د جګړې ښکېل اړخونه تل ژمنې کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي خو بیا هم لیدل کیږي چې د دوی په حملو کې ملکیانو ته مرګ شوبل اوړي چې دا موضوع د اندېښنې وړ ده واصل وصال ازادي رادیو کابل
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري د امریکا د بهرنی چارو وزیر مايك پامپيو وايي ولسمشر ترامپ غواړي چې د امریکا او د متحدانو د ځواکونو شمیر یې د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشر انتخابات کې کم کړي پامپيو د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې دا خبره هم وکړه چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی دی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته نن ویل چې د اگست په لومړۍ اونۍ کې به د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې پیل شي تر هغه وروسته به وکولای شي چې ووایي کله به تړون لاسلیک کړي پر دې موضوع می د سیاسي چارو له کارپوهانو انتظار خادم او میرزا محمد یارمند سره خبرې کړې دي د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پخوانی مرستیال رئیس مايكل موريل ویلي چې د امریکا له افغانستان د وټولو پر مهال د خپل نوم ساتلو په خاطر له طالبانو سره مذاکرات کوي مايكل موريل دا هم ویلي دي چې طالبانو تل دا هڅه کړې ده چې ټول افغانستان ونیسي او دا هیواد د همدې ډلې تر تسلط لاندې وي د دې پښتنې چې آیا د مايكل موريل د څرګندونو په اړه د دوی څه نظر دی لومړی انتظار خادم صاحب خپل نظر را سره شریکوي
متاسفانه چې د افغانستان جګړه په وخت را پیل شوه د داسې دلایلو تر شا را پیل شوه چې تر دې حد پورې نه په امریکایان قانی او نه په طالبان قانی او نه په دې د سیمې هیوادونو قانی وو رابرت گیټس په خپل کتاب کې په څه اشاره کوي چې های کاش د افغانستان د جګړې پر متعارف درلودلې های کاش موږ په هېدل چې موږ چرته زو د چا سره جګړه کوو او هر هغه څه چې خپل اسکانونو سره ترلاسه کوو هغه مو ټول ترازو کړی به په تعریف کې تغییر د دشمن او دوست په تعریف کې ستونزې د سیمې د هیوادونو د پانډیواله یو دښمنۍ کې غلطی دل دا هر هغه څو چې تیر تل اسکالو مو ډیر بد تجربه کړ لاغه وسته اوس د نسم کال ته یو نوې پړاو پیل دی طالبان د امریکایانو د خروج خبره کوي د سیمې هیوادونه په مشروط ډول باندې د سولې د ملاتړ خبره کوي امریکایانو د خروج خبره کوي کله ک اتل اسکال روسته پومپیو یا د هغه واشنگټن میشتي دوس پالیسی جون کې د خپل نوم په خاطر بن افغانستان اوزی دا په خپل ذات کې د افغانستان راتلون کې د افغانستان د سیاست د افغانستان د ملت د حالت پر جفا ده یعنی هدف دا ده چې اتل اسکال روسته چې کله منګه د تیو اتل اسکالو ماموریت ټول ترازو کو مونږ باید وایو چې مونږ څومره په خپل ماموریتونو کې په خپل اهدافو کې کامیاب راغلی نه دا چې اتلس کال جګړه مو د خپل نوم لپاره وکړه او اتلس کال وروسته افغانستان د خپل نوم لپاره پیدا که افغانستان ګډوډ وي که مات وي که وران وي. نو زه اصلا نه د جګړې سره جوړم، نه د دې ماموریت په پایلو باندې قانع یم، او نه هم په دومره غیر مسؤلانه ډول باندې چې یا یې په سیاسي لحاظ باندې ادبیات ناسم دي او یا یې هم د وتلو هغه طریقه ناسمه ده. له دې ټولو سره ناجوړ یم. هیله ده چې امریکایان په وروستیو کې د حالاتو حساسیت درکړي، ځکه اوس نړیوالتوب دی که اور یو ځای بل وي نو سوځول بل ځای کوي. دا ځل د امریکایان دا یاده نه باسي چې که افغانستان کې جګړه بیا پیل کېږي دا وطن تروریزم په ځاله باندې بدلېږي، دا ځل به حتما اروپا او امریکا واشنگټن میشت خوځي. نو بهتره دا ده چې مسؤولانه چلند وشي، مسؤولانه خروج وشي.
مننه خاندین صاحب. اوس یارمند صاحب هم زموږ سره پر لیکه دی. یارمند صاحب مننه چې له موږ سره خبرې کوئ. ازادي راډیو ته ښه راغلاست. خادم صاحب وایي چې امریکایان باید د وضعیت حساسیت درک کړي، کنه نو بیا دوی ته به هم د دې ټول هر څه منفي تاثیرات ورسیږي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟ آیا د مایکل مورن له خبرې سره موافق یاست؟
دا کوم پردای خلک چې دی امریکا په افغانستان ته راغلي دی او دی یو ورځ نه یو ورځ به روزي. که څوک دا مني چې دا خارجي قوتونو چې په هېوادونو ځي هغه ابدا در حال په سکونه کوي، دا یو د سیاسي لحاظ یو حماقت. کوم وخت چې امریکا راغلی و باید افغانستان سیاسي مشران په دې پوهېدل چې دا امریکایان تل دلته نه پاتې کېږي او یو ورځ به ځي. مهمه و چې دوی وحدت وکړي، اتحاد وکړي او د ټولو سطحو په افغانستان کې مشکل چې و باید په دې اتلس کاله حل کېدل. او اوس چې امریکایان غواړي چې ځي ترامپ انتخابات لري او غواړي چې وباسي او خپل خلکو ته ووایي چې ما په افغانستان کې جګړه ختمه کړه او تاسو کوم مشکل په افغانستان کې نه لري، طالبان نور تورستانو سره اړیکې نه لري، داسې دلایل را پېښوي چې هلته رای وګټي. دا د افغانانو سیاسي قشرونو دنده او وظیفه ده ټول متحد شي. اول خو زه په دې موافق یم چې طالبانو سره باید سوله وشي، او سوله په کوم شرایط باید وشي دا مهمه خبره ده.
د امریکا ادارې ویلي چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو وتل په افغانستان کې د شرایطو پر اساس وي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند هم نن پر خپله ټویټر پاڼه تکرار کړې ده چې یعنی پامپیو هم دا خبره ولسمشر غنی ته د تیرې چهارشنبې په ورځ وکړه. خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې ټرمپ غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د 2020 کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې پیل کړي. خادم صاحب، ستاسو په فکر دا دوی خبرې څومره سره ورتوالی لري او آیا دا خبرې سره ضد و نقیض دي؟
اصلا دلته شرط باید تعریف شي چې کم ډول مشروط وتل. شرط اصلا باید دا وي چې هر هغه اهداف چې پخوا جوړ شوي وي، ترسیخ شوي وي، دغه شرطونه باید د هغې تکمیلوونکي وي، نه د هغې خرابوونکي. په داسې حال کې چې کوم شرطونه اوس ښودل کېږي هغه د افغانستان د حالت او وضعیت خرابېدونکي دي. موږ مثلا که روسیا افغانستان ته راځي یا له افغانستانه وځي زموږ ورسره څه کار نشته دی، خو کله چې موږ امریکا خپل شریک متحد وبولو، موږ یې کله د ستراتیژیکو اهدافو په حقیقت بدلوونکي بولو، کله چې ورسره موږ هغه نظامي امنیتي ستراتیژیک تړون امضا کړ، بحث دا و چې موږ مشترک دښمن لرو، مشترک دوست لرو، مشترک اهداف لرو. خو اتلس کال وروسته چې کله امریکایان وځي، ټرمپ وایي چې افغانستان کې د تیل او ذخایر واخلې او له عراق او بیا یې ملت سپوت ورغورځوي. کله چې کمپاین ته ځي، ټرمپ وایي چې نه د افغانستان د خاورې جوړوونکي یو او نه د افغانستان د خاورې ساتونکي یو. نو خو ساتنه باید افغانستان ملت خپله وکړي، خو څنګه وکړي؟ دلته دا تک میکانیزم او چارچوب غلط ترسیم شوی او دلته د خروج مسله د خپل اهداف په خاطر باندې کې نه د افغانستان د خلکو د اهداف په خاطر باندې
مننه خادم صاحب په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی په دې ورستۍ کې په یو مقاله کې ل امریکای چارواکو غوښتي چې د طالبانو پر ژمنه دی باور نه کوي حسین حقانی وایي د مذاکرات یو واضح خبر خبايت دا وی چې پاکستان به نور د طالبانو ملاتړ نه کوي ستاسو په نظر آیا حقانی سم وایي
پاکستان پاړبانې زه خبره تاییدوم ځکه چې پاکستان په افغانستان کې خپل ژوروالی لري خپل ستراتیژیک اهداف لري د دوغن کرخه ده د اوبو مسله ده افغانستان د مارکیټ په هیڅ باندې کارول دي د افغانستان سیاست پر خپل مناسب باندې څرخول دي په افغانستان کې داسې حکومت جوړول دي چې هغه پاکستان ته ضرر ونه رسوي په افغانستان کې داسې حکومت پر جوړ چې هغه د هندوستان د منافعو په خلاف باندې وام تعلقه او دا کوم د خیرات مسلې نه دي دا په معاصر نړۍ کې په یوشتم قرن کې د سیاسي اهدافو د تحقق مسله ده هغه په ځای باندې په وزر باندې جوړی کی کله کوم د پاکستان د تمه کو چې خپل پالیسی بدل کړي او را دي شي د افغانستان په سوله کې دی به قاعده او به شرط او غیر مشروطه منډو کې د اصلا معنا نه لري امریکایانو ته امریکایي چارواکو ته د ناتو غړي وادونو ته اروپای اتحادیه خلکو ته ما په افغان په صفت باندې زما په شکل باندې زرګونو نورو په ډیر واضح ډول باندې ویل چې چارچوب د پاکستان سره د معاملې او د پاکستان د حمایت جلس لپاره چې د افغانستان مسله کې باید وکړي ډیر واضح دي خو هغه په سترګي لاندې کړی دی او غوګونه پکانه کړی دی
ل انتظار خادم او میرزا محمد یارمن څخه ډیره مننه چې د ازادي رادیو سره په دې بحث کې ګډون وکړ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوریده افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاین غونډو کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي د دې کمیسیون مرستيال قطب الدین رویدار نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سرغړونې په اړه څېړنه کوي اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي
په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین له رسمي پیل وړاندې پاړاندېښنې موجودې وي خو نن چې د انتخاباتي مبارزو درېیمه ورځ ده د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ځینو کمپاینی غونډو کې له اصولو او کړنلارو سرغړونې شوې دي د دې کمیسیون مرستيال قطب الدین رویدار وایي په ځینو کمپاینی غونډو کې د لوړپوړو دولتي چارواکو ګډون او له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې دوی په اړه څېړنه کوي
موږ ته شهید شاهدانو چې په بعضو غونډو کې بعض لوړپوړي چارواکي ولیدل شو او دا ښکارا سرغړونه ده د قانون نه او د لوایحو نه او هغه تعهدات چې ټول کاندیدانو موږ سره کړی دي چې موږ د قانون په چوکاټ کې خپل انتخاباتي مبارزه مخ ته وړاندې بیایو ټول کړنې به موږ د طرزالعملونو دوی سره موږ خپل طرزالعملونه خپل هي ټول شی نشتري کړي دي
خاغلی رویدار وایي د دوی موندنې خي چې یو شمیر دولتي لوړپوړي او ټیټرتبه چارواکي هم د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر لالارې د ځانګړو نمایندانو په ګټه کمپاین کوي دی وایي د انتخاباتي مبارزو له رسمي پیل وړاندې ټولو نمایندانو ته د کمپاینی اصول پاڼې استول شوي او که هر نمایند ترې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي د انتخاباتو د قانون د 98 ماده د 14 او 13 بند پر بنسټ دولتي چارواکي نشي کولای چې کوم ځانګړي نمانته کمپاین وکړي او د غشان نماندان هم له دولتي امکاناتو ګټه نشي اخیستلای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کمپاینونو له رسمي پیل وړاندې سپارښتنه کړې و چې هیڅ نظامی او ملکی دولتي مامورین نشي کولای چې په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي که څوم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستيال قطب الدین رویدار د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوم ناخلی خو د نومان عبد الله عبد الله په لومړی انتخاباتي غونډه کې د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزیر صلاح الدین رباني ګډون او د محمد اشرف غنی لوري کمپاینی غونډه ته په دولتي هلیکوپټر کې تګ راتګ هغه څه دي چې د خلکو له خوا د سرغړونو په توګه یادېږي خو د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه حق لري چې د ولسمشر د څوکۍ لټولو حقونو ګټه واخلي
نو هغه ټول حقوق چې د یو رئیس جمهور په توګه لري اشرف غنی داغه استفاده کول شي د ولسمشر په توګه دوه خبره دا ده چې له هر هغه دولتي امکاناتو نه چې دولت جوړون کې ټیم اول کوشش کیږي چې په هیڅ ډول استفاده ونشي لیکن که کومه برخه کې استفاده کیږي له هغه نه به مساویانه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون بیا وایي چې دغه ټیم په لومړی انتخاباتي غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی ګډون د جمعیت ګوند د مشر په توګه او نه د دولتي مامور په توګه.
صلاح الدین ربانی چې په یوه وخت کې د بهرنیو چارو وزیر دی، ورسره د افغانستان د اسلامي جمعیت مشر هم دی، او اسلامي جمعیت دغه ټیم یو له اصلي حمایت کوونکو څخه دی. نو په همدې خاطر هغه د اسلامي جمعیت د مشر په توګه په دې غونډه کې ګډون کړی و، نه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې دي چې د میزان تر څلورمې به روانې وي او د رایې اچونې له پیل اته څلوېښت ساعته مخکې به پای ته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ټولو نوماندانو غوښتنه کړې چې د سرغړونو په اړه له دوی سره په رسمي ډول خپل شکایتونه ثبت کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري د تبابت له اسري کې دو سره سره لا هم په کندهار کې ګڼ کسان له یوناني درملو ګټه اخلي. طبيبان وايي ځینې خلک د ټټي بي او یو شمیر نور بیا د توان نه لرلو په مخه له گیاهونو جوړ سوي یوناني درمل کاروي. په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی راپور لري.
په کندهار کې له ډیره پخوا یوناني درملنه دود ده. طبيبان وايي د ورځې په اوږدو کې ګڼ شمیر کسان د خپل روغتیايي ستونزو د حل په موخه دوی ته ورځي او ورڅخه یوناني درمل غواړي. دوی وايي خلک ځکه یوناني درمل کاروي چې جانبي زیان نه لري او د عصري درملو په پرتله یې قیامت ټیټ دی.
الحمدلله نسبت و پخوا ته دا ډېر پرمختګ لري، او ډېر هغه بوټي چې پخوا به بهر ته تلل بیا به بېرته په موږ باندې پلورل کېدل، هغه اوس دلې موږ انشاءالله اهلي کړي دي. هغه وحشي بوټي اهلي کړي مو دي او تجربه کړي مو دي. د هیوادوالو تر ډېره حده انشاءالله مریضي او مشکلات ورسره راپدي.
بلخو عام خلک هم یوناني درمل د روغتیايي ستونزو د حل په موخه ګټور بولي. جلیل احمد یو تن ناروغ
د مخ می یواري دوا کړه ده یوناني، او غواړم چې دوم ځل لپاره دوا وکړم، او زما د مرضی د یوناني دوا ښه نتیجه ورکړه ده انشاءالله. د پخوا څخه مرضی مې ښه شوی ده.
په کندهار کې دا مهال 45 څخه زیات کسان د یوناني درملو په تبابت بوخت دي. په دې ولایت کې د طبيبانو د ټولنې مشر خان محمد ترکی وایي چې په کندهار کې له یوناني درملو څخه ګټه اخیستنه زیاته ده، خو په خبره چې د تبابت د مسلکي کېدو سره تر اوسه دولت ورسره هیڅ راز مرسته نه کړي.
د دولت څخه غوښتنه ده چې اولن باید د مشتری انسټیټیوټ جوړ کړي، او مشتری د دې لپاره د اګایي لپاره چې بعض خلکو په دې کې ماستری یا پی ایچ ډی په خارجي مملکو کې کړی دي، هغه استادان د لیراولي او زموږ سره په دې باره کې هغه ته اګایي ورکړي، او هغه ته یو شزر پیټول ورولو لپاره زموږ سره کار وکړي.
بلخوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلاوی وزارت پر دې کار کوي چې په روغتیايي برخه کې د یوناني درملنې لپاره یو مسلکي او کاري تګلاره جوړ کړي، او له دې لارې په کېدونکې درملنې کې د زیان مخه ونیسي.
د یوناني طبيبانو په اړه د عامې روغتیا وزارت کار کوي چې د دې لپاره خپل تګلاره او ستراتیژي چې وزارت لري روښانه کړي، او د دې تبابت کې د پریکټس یو برخه وګرځي.
د کندهار د طبيبانو ټولنه وایي دا مهال په دې ولایت کې له 115 دولت څخه زیات داسې بوټي د لاسرسي وړ دي چې په یوناني درملو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
تاسو له پیغامونو
کازازه د لاور د کابل ولایت د باګرامه ولسوالۍ د کلای مختل لکلی نه خبرې کوم. ورسال من لا سبونی سردار له من کلی ته تخته کله سره کې په خاو ټول ملکانو کې ځد کې واچولې څو غاچ کلا څو ضروره په کورو باندې مصرف کړې.
مانو نشم صلاح هم ګندې د علم ولایت مرکز مشکزیات سره پاړی کې کوم. دا غواړم چې موږ د خپل شهیدانو او د معلولینو حقوق او امتیازات پر درلاسه کوو. نو زما دا هیله ده چې موږ ځاغ د لوړ پوره چارواکو پورې ورورسوي. نو زمونږ په حق کې ډېر نغېړي کې د شهیدانو وارثینو سره خدای خواهش دی چې زمونږ غږ د ولسمشر پرې ورورسي او زمونږ د شهیدانو او د نظامي شهیدانو او د هلمند ولایت د شهیدانو حقوق پر وخت نه ورکول کېږي او د شهیدانو معلولینو د ریاست څخه د ریاست څخه قسم جواب نه ورته کول کېږي نو حقوق پر وخت نه ورکول کېږي. السلام
ما د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. دغه چې د پارلماني انتخاباتو کوم اکوزامه چې و وروره دغه کارګر چې نیولي وه دغه پیسې نه ورکې زموږ اکوزامه نه راکې نه پوهېږو چې په کوم دلیل باندې نه راکې. نو دغه پیغام تاسو وروره تاسو خپل ځای پرې راورسوي نو د دغه طریقه څخه کومه وروره یو څوک مېلمه کې یو څوک مدغه کې دغه زموږ پیغام ورسوي. مننه تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. په کابل کې 4:30 بجې سوې. اوس هم وخت را رسیدلی چې له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو سر ټکی واورو. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1,316 افغانان وژل شوي او 2,436 تنه زخمیان دي. یوناما وایي سره له دې چې دا په ملکي تلفاتو کې د تیر کال په پرتله 20% کموالی څرګندوي او دوی هرکلی کوي خو باید ملکي تلفات صفر ته ورسول سي. یوناما ویلي د ملکي تلفاتو 25% د وسلوالو طالبانو د عایش او نورو افراطي ډلو له حملو سره تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د یوناما رپورټ څرګندوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملکي خلکو مسؤلیت ته پام زیات کړی دی. د افغانستان حکومت وایي امریکا به د افغانستان شرایطو د کتلو پر اساس په دې هیواد کې د خپلو عسکرو شمیر کموي. د جمهوري ریاست خویند صدیق صدیقي نن په یوه ټویټ کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته په دې اړه ډاډ ورکړی چې د امریکا حکومت د امریکا د حکومت ستراتیژي د افغانستان په اړه نه ده بدله شوې. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړه دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یوې پوځي قطعې ته نږدې د خلکو پر استوګنه سیمه راغورځېدلې ده. په مړو کې دوه کوچنیان او 13 لویان دي. د ژغورنې یوه مامور ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل شوي دي. د تهران د ابتدایي محکمې لخوا د دغه ښار پخوانی ښاروال محمد علي نجفي د هغه د میرمنې د قتل په جرم په اعدام محکوم سو. محمد علي نجفي د غیر قانوني وسلې د درلودو په جرم په 2 کاله زندان محکوم سوی خو هغه کولای سي چې د استیناف محکمې ته عرض وکړي. او د روسي حکومت د سایبریا د جنوب په دوو سیمو کراسنویارسک کرای او یرکوتسکي چې ګڼ ځنګلونه لري بیړنۍ حالت اعلان کړی. چارواکي وایي په دغو دواړو سیمو کې په ځنګلونو کې د ټولې اروپایي اتحادیې په وسط سیمه کې اور بل دی. له فرشتې جلالزی څخه په مننه خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اوس هم ناجیه ساپۍ سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سوک وهنی فدراسیون لوبغاړي رامیش رحماني د سپینو زرو میډال خپل کړ. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې